سلام و خوش آمدین.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی دوستانو د یو ساده خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې له خلکو سره له مشروع وروسته به د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ورس جرګې ته معرفي کړي. دا هم اوري چې د جلال آباد له خونړۍ پیښې څخه وروسته یوې کورنۍ ته څلور جنازې وړل شوې دي، خو په سر کې له مرزي احمدزی څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، په روسیه کې د مخدره موادو پر ضد فدرالي اداره وایي تر 3 میلیونه زیات افغان کروندګر د تریاکو کرلو ته دوام ورکوي. د مدني ټولنو د فدراسیون غړو اعلان کړی دی چې د پنجشنبې او جمعې په ورځو ملي ماتم اعلان کړي، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي یمن ته د وسلو د لیږدولو په اړه ایران ته خبرداری ورکړی دی. پوره خبرونه. په روسیه کې د مخدره موادو پر ضد فدرالي ادارې رئیس وایي تر 3 میلیونه زیات افغان کروندګر له تور بازار څخه د پیسو ترلاسه کولو سره د تریاکو کرته دوام ورکوي. ویکتور ایوانوف د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړیو هیوادونو د مخدره موادو پر ضد د ادارو د مشرانو د پرونۍ غونډې وروسته په دې اړه خبرې وکړې. د زیاته کړه د مخدره موادو د نړیوالې سوداګرۍ پیسې د بانکي سیستم ترتیب ته داخليږي او افغانستان کې د مخدره موادو په تولید کې مرسته کوي. د دپوینا په دې مقصد د مخدره موادو مافیا تر ډیره بریده د افغانستان د پولیسو او ملي اردو پر تښتېدلو سرتیرو اتکا کوي. ویکتور ایوانو ویلي چې په روان کال کې د شانګهای د همکارۍ سازمان کېدای شي په خپلو نویو نوښتونو سره په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید د مخنیوي لپاره کار پیل کړي. ښاغلی ایوانوف هم درس ویلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د مخنیوي تر ټولو غوره لار دا ده چې افغانستان د شانګهای د سازمان کامل غړی شي، ځکه چې دا کار به افغانستان ته د شانګهای د همکارۍ له سازمان سره د همکارۍ زمینه برابره کړي او د هغوی لپاره به په افغانستان کې د تریاکو د کر پر ضد په مبارزه کې زیاته مرسته وکړي. د مدني ټولنو د فدراسیون غړو اعلان کړی دی چې د ننګرهار، خوست، غزنی او بدخشان تر پیښو وروسته د پنجشنبې او جمعې په ورځو ملي ماتم اعلان کړي. د دوی په وینا د خونړیو پیښو د قربانیانو لپاره به په ټول هیواد کې د فاتحې او خواخوږۍ غونډې جوړې کړي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیاند اجمل عبید عابدي په دې اړه چې آیا افغان حکومت به هم دوی ورځې د ملي ماتم په توګه ولمانځي وایي
دا واقعا یو لوی غم دی او ډېر لوی تاثیرات شي د افغانستان په خلکو باندې. زموږ اساسي هدف هم دا دی چې یو ملي بسیج رامنځته کړو تر څو خلک، علما، مشران ټول په یو آواز د ملي تروریزم په مقابل او د افغانستان د هغه دښمنانو په مقابل چې د افغانستان د ماشومانو او د افغانستان د دې وغیرو د شهادت باعث ګرځي د هغوی په مقابل په یو لوی آواز راپورته شو او د دوی په مقابل ودرېږو.
ښاغلی عابدي زیاته کړه چې د تهدیدونو او جګړې نوعیت فرق کړی دی. دوی وویل چې موږ له یوې نوې جګړې سره مخامخ یو او د دښمن اصلي هدف دا دی چې زموږ په زړونو کې ډار او بیر رامنځته کړي. او پرون په بامیان ولایت کې د ښځو لخوا د نیالګیو کینولو کمپاین پیل شو. د نیالګیو دا کینول به د کرنې او مالدارۍ د وزارت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر او د ښځو چارو ریاست په مرسته ترسره کیږي. په دې کمپاین کې زرو ښځو برخه اخیستې ده او شاوخوا 1000 نیالګي کینول کیږي چې هر ښځه به د 1000 نیالګیو د ساتلو مسؤله وي. د امریکا ولسمشر وایي یمن ته د وسلو د لیږدولو په اړه ایران ته خبرداری ورکړی دی. باراک اوباما دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې راپورونه وایي ایران ښایي په یمن کې حوثیش یو وسلوالو ته وسلې وستوي. په همدې حال کې سعودي عربستان تېره ورځ اعلان وکړ چې پر یمن د څلور اونۍ راهیسې روانې هوایي حملې درولې دي. سعودي عربستان د دې هیواد په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف خپل پوځي اهداف ترلاسه کړي دي. ایران د سعودي لخوا پر یمن د هوایي بریدونو د درولو هر کله کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یو این ایچ سی آر ویلي چې 300 زیات خلک په داسې حال کې اوبه وړي چې له پناه غوښتونکو ډکه بیړۍ چې غوښتلې اروپا ته ځان ورسوي د لیبیا ساحل ته څیرمه ډوبه شوه. یو این ایچ سی آر پرون ویلي چې د معلومات د هغو مرکو پر بنسټ اټکل شوي چې له 28 ژوندي پاتې شوو کسانو سره یې کړي دي. په همدې حال کې د ایټالیا چارواکو بیړۍ چلوونکی چې د سوریې وګړی دی د بیړۍ عمله د انسانانو د چاق په شک نیولې دي. د اروپا اتحادیې د بهرنیو چارو رئیس فدریکا موګیرینی ویلي دغې غمیزې د انسانانو د قاچاق د بدۍ پر وړاندې اروپایي اتحادیه لوخو براویښه کړه. د اپریل په 23 په بروکسل کې د کېدونکې بیړنۍ غونډې د اجنډا لومړی ټکی به د انسانانو د قاچاق مخنیوی وي. هندوستان د مخدره موادو یوه 200 کیلوګرام بسته د پاکستاني قاچاقوړونکو له بیړۍ څخه لاسته راوړې ده. د هندوستان د دفاعي چارواکو پرون وویل د مخدره موادو چې شاوخوا 15 میلیونه ډالر ارزښت لري او په عرب سمندرګي کې ضبط شوي دي په اغلب ګمان له افغانستانه راغلي دي. د هند بحري قوه ویان ډیګي شرما وویل چې د ماهیګیرانو د جلای په مرسته د مخدره موادو انتقال د پاکستاني قاچاقوړونکو نوې ستراتیژي ده. د مخدره موادو پر ضد د هندوستان ادارې پرون وویل چې په روان کال کې د دغه هیواد د اردو مرسته غوښتې ده تر څو د پاکستان لارې او په ځانګړې توګه له سرحدي سیمې کشمیر څخه د افغانستان د مخدره موادو مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي مخدره مواد چې له هندوستان څخه له راتلونکو مسافرو څخه د کابل په هوایي ډګر کې نیول کیږي زیات شوي دي. او د روسي صدر اعظم دیمتری مدیدیف پرون ویلي چې د هیواد اقتصاد د لویدیزو بندیزونو له لاسه شاوخوا 25 میلیارد یورو زیانمن شوی دی او سکل دا زیان نور هم زیاتېدلی شي. پارلمان ته پر اقتصاد د خپل کلني راپور د وړاندې کولو پر مهال مدیدیف وویل د روسي سیمه ییز خالص عواید د 2015 میلادي کال په لومړیو څلور میاشتو کې 2% کم شوي دي. په سیمه ییزو خالصو عوایدو کې دغه کموالی که تایید شي دا به د 2009 کال د ژور اقتصادي رکود راهیسې د روسیې لومړی څلور میاشتنی د خالص عوایدو کموالی وي. مدیدیف په دې اړه وویل مدیدیف زیاته کړه د روسیې په تاریخ کې د شوروي اتحاد له سقوط وروسته د لومړي ځل لپاره زموږ هیواد د دوو بهرنیو ضربو تر اغېز لاندې دی. یو دا چې د تیلو په بیه کې زیات کموالی راغلی او دوهم د کمساري سختو اقتصادي بندیزونو تر فشار لاندې یو. موږ هېڅکله له داسې پرله پسې ستونزو سره نه وو مخامخ شوي. د مدیدیف لخوا د روسیې د اقتصادي وضعیت ارزونه ډېره مستقیمه وه ځکه چې مخکې د اپریل په 14 د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپلو هیوادوالو ته ویلي وو چې د روسیې اقتصاد له خرابه حالته وتلی دی. د خبرنو پای
له مرزی احمد زید څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورېدل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي له خلکو سره له مشوره وروسته به ولسمشر د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ولسی جرګې ته معرفي کړي. په روانه خپرونه کې اورئ چې د جلال آباد له خونړۍ پیښې څخه یوې کورنۍ ته په خیوي ورسوالۍ کې څلور جنازې ورغلې دي. د مدني ټولنو فدراسیون په هیواد کې د وروستیو خونړیو پیښو د غندلو په خاطر راتلونکې پنجشنبه او جمعه د ملي ماتم د ورځو په توګه اعلان کړی دی.
د وروستیو خونخوارو واقعاتو په تاثر سره د پنجشنبه او جمعه ورځ ټول هیواد کې د ملي ماتم ورځ اعلانوو.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه لرو او دا هم اوري چې د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان سیاست د ګاونډیو هیوادونو سیمې او نړۍ له هیوادونو سره په متوازنه توګه پر ځای دی. د خبرونه په دوهمه برخه کې د فرخوندې د وژلو د قضیه په اړه مفصل رپورت لرو او د غراس ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام هم اوریدلای شي. افغان ولسمشر به له خلکو سره له مشورو وروسته د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ولسی جرګې ته معرفي کړي. دا خبره د ولسمشر وان اجمل عبید عابدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه. د افغانستان ولسی جرګې د شنبه پر شپږ کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړې. ملالۍ بشیر په ریپورت لري.
افغان ولس مشر به له خلکو سره تر خبرو وروسته د هیواد د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر په اړه پریکړه کوي. دا څرګندونې د افغان ولس مشر محمد اشرف غنی ویاند اجمل عبید عابدي له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وکړې. ښاغلی عابدي وویل
د رئیس جمهور ټول تصامیم په دوه اصولو ولاړ دي. اول اصل اجماع دی. رئیس جمهور همیز غواړي چې د یو تصمیم د نیولو نه مخکې خلکو سره مشورې وکړي، مشرانو سره مشورې وکړي او یو کلی توافق ته ورسیږي. او دویمه خبره دا دی دغه تصمیم باید د افغانستان د خلکو او د افغانستان هیواد په ګټه وي او د افغانستان د نافذه قوانینو رعایت کولو پر بنسټ ولاړ وي. دغه تصمیم کله چې دغه دوه اصول سرته ورسېده، نوی وزیر وزارت دفاع لپاره ولسي جرګې ته به معرفي شي.
ولسی جرګې د شنبې په ورځ د شپاړس وزارتونو لپاره ټولو کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړې. مخکې د ولسی جرګې لخوا اتو کاندید وزیرانو د باور رای ترلاسه کړې وې. د نړیوالو او هیوادوالو لخوا پر افغان حکومت فشار زیات شوی دی چې د هیواد د دفاع وزارت او لوی درستیز د چوکۍ لپاره کاندید ولسی جرګې ته معرفي کړي تر څو د دوی په وینا د افغانستان دولت په بشپړه توګه پیاوړی شي. په همدې حال کې د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالرؤف انعامي له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ژر تر ژره ور معرفي کړي.
ما امیدوار هستیم که هر چی زودتر وزیر دفاع برای
من هیله لرو چې د دفاع وزیر هر څه ژر د حکومت له لوري د باور رای اخیستلو لپاره معرفي شي. په دې بدو امنیتي شرایطو کې په دې برخه کې ځان د هیواد په ګټه نه دی او باید ژر تر ژره د ولس استازو ته معرفي شي څو د باور رای واخلي.
همدارس کارپوهان وایي چې په هیواد کې د دفاع وزارت نشتوالی د خلکو لپاره ګڼې امنیتي او اقتصادي اندېښنې رامنځته کړي دي، خو په عین حال کې دوی هیله مند دي چې افغان حکومت به ورو ورو خپل کارونه په ښه توګه ترسره کړي او هیواد به ډېر ژر د پر خپل کار غښتلو وزیرانو بشپړه کابینه ولري.
په راپور کې مو اوریدل چې افغان ولسمشر به له خلکو سره له مشورو وروسته د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ولسي جرګې ته معرفي کړي. دا خبره د جمهور ریاست ویان ازادي راډیو ته وکړه. ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د جلال آباد له خونړۍ پیښې څخه یوې کورنۍ ته څلور جنازې په یو وخت کې وړل شوي دي. د شنبه پر ورځ په جلال آباد کې یوې چاودنې د کابل بانک مخ ته په لسګونو ملکیانو وشل او تر سلو زیات یې ټپیان کړل. تر چاودنې وروسته د خیوې ولسوالۍ یو کلی ته څلور جنازې وړل شوي دي. دې کلی ته زموږ خبریال هم تللی دی.
ګوریک د خیوې ولسوالۍ هغه سیمه ده چې د روانې اونۍ په پیل کې د جلال آباد خونړۍ پیښې څخه ورته څلور جنازې په یو وخت ور وړل شوې. دا جنازې په لویه کې د یوې کورنۍ وې. په دې کې دوه هغه تنکي ورونه هم شامل وو چې له پیښې یوه اونۍ وړاندې د واده په خوښیو نوی ژوند پیل کړی و. د دوشنبې په ورځ مو همدې سیمې ته د تګ تکل وکړ او په خامه سړک ته دوه ساعته مزل وروسته یادې سیمې ته ورسېدو چېرته چې څلور جنازې په یو وخت وروړل شوي وې. د دې کورنۍ یو مشر محمد حنیف راته وویل چې څلور واړه قربانیان د دوی د کورنۍ غړي دي.
څلور جنازې د ګوریک کلی ته راغلی چې هغه څلور واړه جنازې دوه زما وریرونو چې یو مې زومو او دې دوه ورونو یوه هفته مخکې په یو ویشتم د عمل د دوی ودونه او په نهه ویشتم تاریخ باندې دوی په شهادت ورسېدل. دریم کس چې په دوی کې شهید شوی هغه زما باجو او هم مې د تره زوی و. او څلورم کس چې شهید شوی د دې کلی هغه د اکاډمۍ محصل و او هغه هم زمونږ خوری کېده.
حنیف وایي هغه ورځ چې د جنازو کتار د دوی د کور په لور روان و پر ټول کلی محشر و.
نو کله چې دغه څلور جنازې د ګوریک په کلی باندې را داخلیږي او دا څلور جنازې زمونږ د کورو ته ښکته شوې، دا داسې یوه صحنه وه چې د محشر ورځ هم داسې به نه وي چې حتی دا تابودونه مات شو. دا زنانه و سیاسر و چا سرونه شکول و چا مخونه په سپېړو وال او چا بس په تابوتونو ځان غورځو. نو ډېر یو داسې یو حالت و چې هېڅ د تحمل او د زغملو وړ حالت نه و. او نن د دې کلی انسانان خو پرېږده چې حتی هغه بوټي او دیوالونه ورپسې ژاړي.
د دې کورنۍ یو بل غړی محمد قدیم خان د خپل وراده کیسه راته وکړه چې تازه له دولسم ټولګي نه فارغ شوی و او د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست و چې اوس د ماشومانو هیلې یوازې خدای ته دي.
او بلکې دا زما راره شو د پلار مازوره ده د خپل مدرسه کې مدرسې نه بعد به مکتب کې داخل کو مکتب نه چې څنګه فارغ شوم دا دولسم نه نو د اکاډمۍ ته لاړ دا دویمه میاشتې وه چلته وو هم تلی و دې زمونږ د خپلوانو ودونو هغې ته پاره صدقه کول زه به ښار ته لاړ شم او په دې بده واقع کې هغه هم دغه شول شهید شو نو کور یم داسې ډېر کمزور ځکه چې همدا یو هلک د مزدوري وو او به دا دوه میاشتې کار یې وکړو دا هم شهید شو نور پلار یم آیوبه دی دغه نشته نور خویندې دي واړه رونه دي ماشومان
یو بل تن محمد زمان بیا د خپل قربانی شوي ورور په اړه وویل چې د پیښې په ورځ سهار وختي ښار ته لاړه او خپلو ماشومانو ته یې تمه ورکړې وه چې دی به غله او نور څیزونه کور ته راوړي خو خبر نه و چې د راشن پر ځای به د هغه جسد کور ته راوړل کېږي
هغه تللی په ماش پسې ته او ماشومانو ته ویل چې غله مله یا راشن ماشن به راوړم او دوی ته به مسد وغورځوم هغه چې څنګه تللی دی بینک ته د ماش اغوستو نه مخکې د کافرانو شهید کو او بس ماشومان په تمه کې وو چې مسد لال مرازی او سناسب راوړي هغه بس جنازه یې ننوتله
د ګورې کلی هدیره چې د قربانیانو د کورنیو ترڅنګ ده څلور واړه پکې څنګ په څنګ ښخ شوي وو چې پر دوو قبرونو بې سرپرسته تنکي ماشومان راټول شوي وو او د خپلو پلارونو په غمې اوښکې تویولې یو ماشومه چې د پلار غمې په سترګو کې لورایه ښکارېده او د خبرو توان یې له لاسه ورکړی وو د ازادي راډیو پښتنو ته یې په نیمه ژبه یو څه وویل خو نور یې د سر په خورولو ځوابونه ورکړل ستا نوم څه دی
کلسل
دلته څنګه راغلی
پلار قبر دی
لار قبر ده نور څوک مشته سرپرست
نه
نه حکومت نه څه غواړي
نه پلار چې شهید کړل دا هغه دربات او برباد
شي نوم یې عبدالوهاب پلار نوم یې عبدالرحمن او پلار مې شهید شوی دی او دا واړه واړه خورګان مې ورګان دا یتیمان مال پاتې شوي دي اور نور اس چاره نه لرم
نه یوازې د ګورې کلی کورنۍ د ویر په ټغر ناسې دي بلکې د دوی په څیر ډېری نورې داسې کورنۍ هم د دې پیښې ښکار شوي چې د خپلو کورنیو یوازیني سرپرستانو او سترګې ورته غړېدلې
په رپورټ کې مو اوریدل چې د جلال آباد له خونړۍ پیښې څخه یوې کورنۍ ته څلور جنازې په یو وخت کې وړل شوي دي د افغانستان د مدني ټولنو فدراسیون په هیواد کې د وروستیو خونړۍ پیښو د غندلو په خاطر راتلونکې پنج شنبه او جمعه د ملي ماتم ورځې اعلان کړی دی په دې اړه یوسف خان زدران رپورټ لري
په افغانستان کې وروستیو نامنیو د خلکو ترڅنګ د مدني ټولنو غبرګونونه هم راپارولي او دوی په پام کې لري چې د روانې اونۍ وروستۍ دوې ورځې په هیواد کې د ملي ماتم ورځې اعلان کړي د مدني ټولنو د فدراسیون غړو د سې شنبې په ورځ په خبري غونډه کې وویل چې د ننګرهار بدخشان خوست غزنی او په هیواد کې د نورو خونړیو پیښو د قربانیانو په ویر په ټول هیواد کې د فاتحې او خواخوږۍ غونډې جوړوي د دې فدراسیون مشر صدیق انصاري وایي راتلونکي پنج شنبه او جمعه د ملي ماتم ورځې دي او خلکو غواړي چې له دې لارې د هیوادوالو په غمونو کې ځان شریک او د ستونزو د حل په لارو چارو وغږیږي
د افغانستان د مدني ټولنو فدریشن غړي او ملګري ادارې د هیواد د وروستیو زړه بوګنونکو او خونخوارو واقعاتو په تاثر سره د پنجشنبې او جمعې ورځ په ټول هیواد کې د ملي ماتم ورځ اعلانو
له دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر کې د مدني ټولنې فعالان تر ډیره ملامت بلل شوي چې په ډیرو ملي مسایلو غبرګون نه ښیي او ډیر کله چوپ پاتې کیږي د مدني ټولنې د فدراسیون غړي دا اقدام په داسې وخت کې کوي چې په تیرو دریو اونیو کې په خوست ننګرهار بلخ او غزنی ولایتونو کې د لسګونو عامو افغانانو ترڅنګ په بدخشان کې د ملي اردو لسګونو سرتیرو ته د وسلوالو له لورې مرګ ژوبله اوښتې ده په هیواد کې د داسو پیښو د ډېرېدو علت که څه هم په سیمه کې نوي چیلنجونه یادېږي خو د قومي ټولنو یو شمېر استازي او کارپوهان وایي حکومت سره د خلکو مرسته کولی شي په هیواد کې د داسو پیښو مخنیوی وکړي دوی وایي د دې لپاره چې په راتلونکو کې له ورته خونړیو پیښو مخنیوی وشي او بیا ملي ماتم ته ضرورت پیدا نه شي پکار ده چې ملت د حکومت تر څنګ ودرېږي او په رښتیا ډول ملي وحدت تمثیل کړي د ځاځیو د قومي ټولنې استازی محمد یوسف امین وایي
دا نړیواله یوه توطیه شروع شوې ده مونږ بار بار خپلو ولسونو قومونو شوراګانو سره ناست یو مونږ د یوه اتحاد اتفاق دپاره واقعي یو ملي وحدت مونږ ملي وحدت لرو مګم دغه زمینه چا نه ده راته مساعده کړې مونږ باید خپل ملاګانې وتړو په وچې ډوډۍ سره پلونه ملونه نه کوو
په همدې حال کې افغان حکومت هم په سیمه ییزه او نړیواله کچه هڅې پیل کړي څو دې ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي.
جنگ دولک سول خان
سول او ملی یوالی ده هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ریجانه قال کوزی د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان پړې د مهمو مقالو ځنی برخې دروي.
سټارز اند سټرایپس پرونه پروستي غړ کې په افغانستان کې استخباراتي نیمګړتیاو ممکن له داعش سره مرسته کړې وي چې د هیواد کې د پخې ځای پیدا کړي. تر سرلیک لاندې مضمون خور کړی او په یو برخه کې لیکي په جلال آباد ښار کې د شنبې د ورځې ځان وژونکی برید چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې منلی د ائتلافي ځواکونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو په ترلاسه کولو کې د نیمګړتیاو له امله و او د استخباراتي معلوماتو راټولولو کې د ستونزو له امله ممکن داعش د افغانستان په نورو برخو کې د پخې ځای پیدا کړی وي. خبرونه لیکي د اسلامي دولت یو ویان ادا کړی چې حمله د دوی ډلې کړې. په دې پیښه کې 15 کسان مړه او لسلو زیات ټپیان شوي دي. سټار اینڈ سټرایپس زیاتوي طالبانو د جلال آباد ښار حمله غندلې او جمهور رئیس اشرف غنی پړه په داعش اچولې ده. خبرونه لیکي د ناټو د روزنې سلام مشورو او ملاتړ د برخې رئیس ډګرمن سټیفن باسینر وای د ناټو او امریکا پوځي استخباراتو د افغان چارواکو هغه راپورونه په اسانۍ سره نه تاییدول چې سیمې ته د اسلامي دولت ډلې د راتلو او فعالیتونو په اړه ول. خبرونه لیکي د دې کار یو علت دا ده چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره منابع او د استخباراتي کارکوونکو شمیر هم راکم شوی دی. خبرونه زیاتوي که څه هم چې پینټاګن په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې حضور د زیات اهمیت وړ مسله نه بولي، خو د امریکا د دفاع وزارت ویان ډګرمن سټیف وارن وای امریکایي چارواکي په افغانستان کې د داعش د بالقوې راتګ له امله اندېښمن دي. وارن دا هم ویلي موږ په دې باور یو چې د افغانستان شرایط داسې نه دي چې دې ډلې ته دې په دې هیواد کې هرکلی وویل شي. آسټرالین ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ملکي پروژو په برخو کې د دې هیواد د مرستو کمېدو ته اشاره کړې او په یو راپور کې لیکي په روزګان ولایت کې د استرالیا تر بیرغ لاندې د ملکي خلکو لپاره پروژه چې د ښځو او ماشومانو لپاره د روغتیا او تعلیم په برخو کې مرسته کوي د جون میاشت کې ممکن بنده شي او دا ځکه چې د استرالیا حکومت په افغانستان کې د اساسي خدمتونو نوښتونو ته خپل پام کم کړی دی. ورځپاڼه لیکي د استرالیا د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چرنن پروژې ته د 3 کالو لپاره 5.5 میلیونه ډالر ورکړل شوي وو، خو دا خیریه موسسه هیله منه ده چې د افغانستان دغه بېوزلې جنوبي ولایت اروزګان ته به کارونه او مرستې دوام وکړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د استرالیا د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارت افغانستان ته په خپلو مرستو له سره کتنه کړې او په روان کال کې به دې هیواد ته خپلې مرستې له 1.4 میلیونه څخه 1.42 میلیونه ډالرو ته راکمې کړي. د ورځپاڼې په باور دا نه ده څرګنده چې افغانستان به د بهرنیو مرستو له کمښت څخه تر کومه حده زیانمن شي، خو استرالیا په تیل چې خپلې بهرنۍ مرستې په کال کې په 30 کې 40 کمې کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا هیواد د ګاونډیو سیمې او نړۍ له هیوادونو سره متوازن بهرنی سیاست لري. د بهرنیو چارو د وزارت وایي شکیب مستغنی د سه شنبې پر ورځ په کابل کې په دې اړه خبري کانفرنس ته څرګندونې وکړې. وی ویل افغان حکومت لا هم هیله مند دی چې شاوخوا او د سیمې هیوادونه به د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړي. اجمل تورمان او په دې اړه نور جزئیات.
په داسې حال کې چې افغان حکومت ډېر ځله د نامتوازنه بهرني سیاست او یو شمېر هیوادونو ته د امتیاز ورکولو په برخه کې له انتقادونو سره مخ دی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه هیواد بهرني سیاست خپلواک او متوازن ګڼي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د دغه هیواد بهرني سیاست په ملي ګټو ولاړ او هیڅ هیواد به اغیزمن نه کړي.
د ټولو ملګرو هیوادونو سره د افغانستان دوړخیزې اړیکې رڼې، څرګنده، نیخ په نیخه او خپلواکې دي. موږ تل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ادرسه په دې ټینګار کړی چې له هیڅ هیواد سره د افغانستان اړیکې به له بل هیواد سره په اړیکو اغیز ونه کړي.
د ملي وحدت د حکومت تر جوړېدل وروسته د چارو د یو شمېر شنونکو، ځینو ګوندونو او د ملي شورا د یو شمېر غړو لخوا د حکومت پر بهرني سیاست انتقادونه وشول. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي حکومت په یو بې ساري ډول سعودي عربستان، چین او پاکستان ته نږدې شوی دی. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د افغانستان اړیکې له هند سره ساړه شوي دي او ټولې هڅې پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو پر سر دي، چې د دوی په وینا دغه مسله د جدي اندېښنې وړ ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل کار په لومړیو شپږو میاشتو کې 3 ځلې سعودي عربستان، 1 ځلې پاکستان او یو ځل هم چین او ایران ته تللی دی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغان حکومت د هڅو په نتیجه کې او د هغو خبرو په غبرګون چې له پاکستاني چارواکو سره شوي دي، د سولې د خبرو د عملي پیل په برخه کې هیلې پیدا شوي دي.
هغه ګټورې خبرې چې افغان چارواکو له پاکستاني چارواکو سره کړې دي په لوړه کچه هیلې پیدا شوي، او لا هم د افغان حکومت د سولې د خبرو په برخه کې د پاکستان شاوخوا او د سیمې د هیوادونو لخوا ملاتړ موجود دی.
افغان کارپوهان وایي د ملي وحدت حکومت باید هڅه وکړي چې خپل بهرنی سیاست داسې تنظیم کړي چې په بېلابېلو برخو کې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو همکارۍ خپلې کړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
پسو دا محل ازادی رادیو اورای. چین او پاکستان په پام کې لري د افغانستان د سولې او پخلاینې په بهیر کې خپل همکاري لا پیاوړه کړي. د دواړو هیوادونو مشرانو دا خبره اسلام آباد ته د چین د ولسمشر شی جن پینګ د سفر پر مهال کړې ده. دواړه لوري په دې باور دي چې د افغانستان د حالاتو بدلون د سیمې پر سولې او ثبات مستقیم اغیز کولی شي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
د سیمې د ثبات ټینګښت لپاره د افغانستان د روانو حالاتو بدلون اغیزمن تمامېدای سي. دا د چین او پاکستان د مشرانو هغه باور دی چې پاکستان ته د چین د ولسمشر د سفر پر مهال مطرح شوی دی. د چین ولسمشر شی جن پینګ اسلام آباد ته په خپل وروستي دوه ورځني سفر کې سه شنبه د پاکستان پارلمان ته په وینا کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان د رول ستاینه وکړه.
موږ باید د نړیوالو موضوعاتو په څیړنه کې خپل مسؤلیت په ښه توګه ترسره کړو، او د سیمه ییزو او نړیوالو مسلو او پرمختګونو په څیړنه او کتنه کې باید نږدې او ستراتیژیکي اړیکې او همکاري لا زیاته کړو. چین د افغانستان په مسله کې د پاکستان رول ستایي، ملاتړ کوي، او همداراز د هیواد د سولې په پروسه کې باید لا زیاتو هڅو هرکلی وکړي.
د چین د ولسمشر شی جن پینګ او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف ترمنځ خبرو وروسته د دوشنبه په ماښام ګډه اعلامیه خپره شوې، او په هغه کې د افغانستان د سولې او پخلاینې پر بهیر څرګندونې شوې دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې چین او پاکستان دواړه په دې باور دي چې د افغانستان د حالاتو بدلون کولی سي د سیمې پر ثبات او امنیت مستقیمه اغیزه وکړي. اعلامیه زیاتوي په داس حال کې چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې د چین رول رغنده او ماسر ګڼي، دواړه لوري د افغانستان په مشرۍ د سولې او روغې جوړې ته بهیر ملاتړ کوي، او له نړیوالې ټولنې سره په ګډه کار کوي تر څو په افغانستان او سیمه کې د سولې هڅې پرمخ ولاړې سي. بلخوا چین ژمنه کړې چې په 2015 کال کې به په اسلام آباد کې د استانبول بهیر د 15مې جوړېدونکې غونډې بشپړ ملاتړ کوي. دا د سیمې په کچه د وزیرانو 15مه غونډه ده چې د افغانستان او د هغه د ګاونډیو لخوا پر سیمه ییزو موضوعاتو خبرې کېږي. تر دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي و چې چین کولای سي پاکستان وهڅوي چې د افغانانو د سولې له پروسې سره عملي مرسته وکړي. افغان چارواکي د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي اړیکې هغه څه بولي چې په مرسته یې چین پر پاکستان د فشار راوړلی سي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې صادقانه همکاري وکړي، ځکه د دوی په خبره د افغانستان ناامني د چین ګټو ته هم ګواښ دی. د چین ولسمشر د دوشنبه په ورځ پاکستان ته ولاړ، او په هغه هیواد کې د 46 میلیارد ډالرو په ارزښت د یو 50 پرمختیایي پروژو تفاهم لیکونه لاسلیک کړه. دا په تیرو 9 کلونو کې پاکستان ته د چین د ولسمشر لومړنی سفر دی چې هدف یې په دې هیواد کې پراخه پانګونه او د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز د جوړولو بنسټ ایښودل دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په حنا
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ پس مګه کینو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په لابسه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګو باندې بس ولې
فکر چې محکمې
له خوا آزادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې سږکال له ایرانه د افغان کډوالو ډلهیزې راستنېدو ته چمتووالی نه لري. د دې وزارت ویان وایي که سږکال له ایرانه د افغان کډوالو د راستنېدو چارې تدریجي نه وي نو دوی به له ستونزو سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني هم ایران ته په خپل سفر کې ویلي چې د کډوالو ابرومندانه او تدریجي راستنېدل د دوی د پروګرامونو په سر کې دي. په داسې حال کې چې په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران کې د افغان کډوالو سره د ناوړه چلند رپورټونه خپرېږي، افغان چارواکي وایي چې د دې ستونزې د حل تر څنګ د کډوالو راستنېدل د پروګرامونو په سر کې دي. د افغانستان د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت وایان اسلام الدین جرأت بیا وایي چې په ډلهیزه توګه د کډوالو ستنېدو لپاره دوی اوس کوم ځانګړی پروګرام نه دی برابر کړی. دوستانو اتنی می بجې شوې دي د خپرونې په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو اونس پروګرام هم لرو، خو اوس له مرزي احمدزی څخه د افغانستان ونړۍ د مهمو خبرونو لنډی سرو.
په روسیه کې د مخدره موادو پر ضد فدرالي ادارې رئیس وایي تر 3 میلیونه زیات افغان کروندګر له تور بازار څخه په پیسو ترلاسه کولو سره د تریاکو کرلو ته دوام ورکوي. د مدني ټولنو د فدراسیون غړو اعلان کړی دی چې د ننګرهار، خوست، غزنی او بدخشان تر پیښو وروسته د پنجشنبې او جمعې په ورځو ملي ماتم اعلان کړي. پرون په بامیان ولایت کې د ښځو لخوا د نیالګیو کینولو کمپاین پیل شو. د امریکا ولسمشر وایي یمن ته د وسلو د لیږدولو په اړه ایران ته خبرداری ورکړی دی. بارک اوباما دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې راپورونه وایي ایران ښایي په یمن کې حوثي شیعه وسلوالو ته وسلې واستوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا UNHCR ویلي چې 300 زیات خلک په داسې حال کې اوبه وړي چې له پناه غوښتونکو ډکه بیړۍ چې غوښتلې اروپا ته ځان ورسوي د لیبیا ساحل ته څیرمه ډوبه شوه. د روسي صدر اعظم دیمتری مدیدیوف پرون ویلي چې د هیواد اقتصاد د لویدیز بندیزونو له لاسه شاوخوا 25 میلیارد یورو زیانمن شوی دی او سکل د زیان نور هم زیاتېدلی شي. او هندوستان د مخدره موادو یوه 200 کیلوګرامه بسته د پاکستانی قاچاقوړونکو له بیړۍ څخه لاسته راوړې ده.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ، او په کابل او لوی ښارونو کې بیا په FM 100.5 څپه په صفه ډول اوریدلی شئ. د قرغیزستان چارواکي وایي د دې هیواد سلګونه اتباع په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په لیکو کې جنګیږي. دا هیواد وایي یو شمیر اتباع په افغانستان او پاکستان کې هم له وسلوالو ډلو سره یوځای شوي دي. دا منځنی اسیا هیوادونه چې سلګونه اتباع له داعش سره د یوځای کېدو لپاره منځنی ختیځ ته تللي اندېښنه لري چې حسنه دا وسلوال په خپلو هیوادونو کې ناامني جوړه کړي. د قرغیزستان د صدر اعظم مرستیال وای د دې هیواد 310 اتباع چې 10 ښځې دي سوریې او عراق ته تللې دي او دغلته د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش سره یوځای شوي دي. عبدالرحمن ماماتالف په روانه اونۍ کې پارلمان ته وویل امنیتي ادارې رپورټونه لري چې یو شمېر قرغیز اتباع په افغانستان او پاکستان کې هم له سخت دریځو وسلوالو ډلو سره یوځای شوي دي. د قرغیزستان د کورنیو چارو د وزارت د منظمو جرمونو پر ضد د مبارزې مشر رفیق ممبتالیف ویلي چې تر اوسه د دې هیواد څلوېښت اتباع چې په سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې سره یوځای شوي وو وژل شوي دي. خو د قرغیزستان د ملي امنیت د کمیټې پخوانی مشر د دې هیواد رسنیو ته ویلي چې شاوخوا 1500 قرغیز اتباع دا مهال سوریه او عراق ته تللي دي. قرغیزي مقامات وی د حزب التحریر سخت دریځه ډله چې په منځنۍ آسیا کې پر فعالیت بندیز لګېدلی دی د ځوانانو په سخت دریځه کولو او وسلوال فعالیت ته د هغوی په استخدامولو کې لاس لري. د قرغیزستان مقامات وی د دې هیواد اتباع په پوره اسانۍ کولی شي چې د ترکیې له لارې سوریې ته لاړ شي، ځکه دوی کولی شي له ویزې پرته د ترکیې او قرغیزستان ترمنځ سفر وکړي. د قرغیزستان حکومت د خپلو هغو اتباعو په اړه اندېښنه لري چې له سوریې بیرته ستنېږي، خو قرغیز چارواکي وایي له هغو کسانو سره سروکار نه لري چې د هیواد امنیت ته کوم ډول ګواښ نه متوجه کوي. د قرغیزستان امنیتي ادارو تر اوسه پورې 40 کسان چې له سوریې ستانه شوي نیولی دي چې له دې ډلې څخه یې 8 د تروریزم او وسلوال فعالیت اړوندو قضیو کې محکوم شوي دي.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ورانه په خبرونه کې ازادي او اوریدونکو کې ونیس پروگرام او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم په مستقیم ډول اوریدل شي. په انټرنیټ کې زموږ پته ده azadiradio.com. د فرخوندې د وشلو څخه باندې یو میاشتې راشو خو لا هم هر ورځ لسګونه کسان د دې ځواني مرګ د وشلو ځای ته ورځي او هلته د خودل شوی ونې ننداره کوي. د فرخوندې د وشلو پر ځای کې د مدني ټول نغړو یو شنه ونې خي او اوس د غزای د یو نظر ځای په توګه ټول ته جالب شوی دی. مسؤولان وایي چې د فرخوندې د وشلو په پیخه کې د ښکېلو کسانو دوسیه په جدیت سره څېړي. نور حال د مرزي احمدزی په دې تفصیلي رپورټ کې اورو.
د هر ورځې په تیریدو د فرخوندې د وژلو دردونکې کیسه د خلکو له ذهنونو د وتو په حال کې ده، خو د دې د وژلو په ځای کې بیا ایښودل شوې شنهونه خلکو ته بیرته د دې ځواني مرګ د وژلو کیسه کوي. اوس چې څوک د شاه د شمشیره زیارت ته ځي او یا له هغې سیمې تیریږي، نو دې ونې ته درېږي او فرخوندې ته دعا کوي. د سه شمې په ورځ زه هم د همدې سنې د لیدو لپاره دې سیمې ته لاړم. دلته لسګونه خلک راټول شوي وو او له حکومته یې غوښتل چې د فرخوندې د دوسیې په څېړلو کې ځنډ ونه کړي. د کابل ښار اوسیدونکي ملالۍ ازادي راډیو ته وویل هر څومره ژر چې ممکن وي باید افغان حکومت د فرخوندې د قتل دوسیه نهایي کړي. ملالۍ وایي زموږ غوښتنه له دولت نه دا ده هغو کسانو چې د فرخوندې په قتل کې لاس درلود باید سزا ورکړل شي او خلک ورڅخه عبرت واخلي. ځینو کسانو چې د فرخوندې په وژلو کې لاس درلود اوس آزاده ګرځي. له هغې ورځې چې دا پیښه شوې خلک ویره لري او له خپلو کورونو په ډاډه زړه وتلی نشي، خو په تیره بیا ښځې زیاتې ډارېږي او فکر کوي چې داسې پیښې بیا تکرار نشي. نوموړي وایي چې د فرخوندې له وژلو وروسته په ټولنه کې د امن احساس نه کوي. څه باندې یوه میاشت مخکې یو شمېر قهرجنو خلکو د کابل په شاهد شمشیره زیارت کې د فرخوندې په نوم یوه انجلۍ د قرآن کریم د سوځولو په تور په بې رحمۍ سره ووژله. سید حبیب رحمان یو بل ځوان دی چې د فرخوندې د وژلو ځای ته راغلی و او له حکومته یې په دې برخه کې د عدالت د ټینګښت غوښتنه کوله. د ازادي راډیو ته وویل چې فرخونده لومړۍ مېرمن وه چې د عقیدتي خرافاتو مخه یې نیوله او خپله پکې هم قرباني شوه.
دا د فرخوندې شهید سړک دی چې د شهید شمشیره زیارت ته نږدې موقعیت لري. زما احساس د یو مسلمان په توګه دا دی چې فرخوندې د خرافاتو پر ضد زړورتیا وښودله. د هغو کسانو او ملایانو پر وړاندې چې د دین څخه ناوړه ګټه اخلي او د ځمکې د کورې په مخ د یوې قهرمانې ښځې په ډول یې خپل ځان وځلاوه.
دغه راز د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د فرخوندې د وژلو په تور ټول نیول شوي کسان په توقیف کې دي او دوسیې به ډېر ژر محکمې ته ولیږي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه تورونه هم رد کړل چې ګنې د فرخوندې د وژلو په تور یو شمېر نیول شوي کسان د پیسو په بدل کې خوشې شوي دي. بلخوا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د فرخوندې د وژلو په تور د هغو کسانو د نیولو په سر 100,000 افغانۍ انعام ښیي چې اصلي وژونکي ګڼل کیږي. عام افغانان وایي که چیرې حکومت د فرخوندې په قضیه کې جدیت وکړي او عاملین مجازات کړي نور به څوک دې ډول پیښو ته زړه ښه نه کړي. د فرخوندې د وژلو د قضیې په اړه مو د ښځو د حقونو د فعالې اغلې فتنه ګیلاني سره مرکه کړې او په سر کې مو ترې پوښتنه کړې چې ولې افغان حکومت روسه نه ده توانېدلی سو د فرخوندې د قتل اووه تنه اصلي عاملین ونیسي.
تر هغه ځانه چې مونږ تعقیب کوو ګورو د فرخونده مسله ډېر زیات اوږد شو. دا ښکاره کوي چې زمونږ ادارې تر اوسه نه دا توانمندي او دا مدیریت او دا صلاحیت را پیدا کړی نه دی. دا جدي قضایه چې په افغانستان سمنټ راځي د هغې نه جدي تعقیب وکړي یو علت یې خو همدا دی. بله دا دی چې بیا هم ښکاره کوي چې دوی پولیس مثلا دا څارنوالي دا ضعیف دی تروس نه اصلي کسان چې دي پلان گرفتار کړی نه دي او د دې پر سر کې مثلا 3000 افغاني جایزه نقدي هم پردل ده. مگر په هغه ځای چې ښکاره کېږي ټول هغه د افغانستان د ښځو مدافعین چې دي ټول خفه دی او ډېر زیات ستړی شوی دی په دې لپاره چې ته تقریبا یو میاشت وشو یا د یو میاشت نه زیات وشو تر اوسه نه یو صحیح ځواب نه دی ورکړی. هر کله چې د څارنوالۍ نه یو خبر راځي د فرخوندې په ارتباط کې هغوی وایي چې دوسیه تر تعقیب لاندې دی او دوسیه تکمیل کېږي عموما کوشش کوو نږدې ورځ کې مثلا ځواب ورکوو.
میرمن ګیلانی هغه کسان چې د کورنۍ چارو وزارت فرخوندې د وژلو په تړاو نیولې دي د هغوی دوسیې ویلې تر اوسه پورې نه دي تکمیل شوي او زیات وخت پې تېر شوی دی تر اوسه.
د دوی همدا ضعیفي او ناتواني او د دوی په ادارو کې چې مدیریت ډېر ضعیف دی همدا اوازې ښکاره کوي. مګر دوی تر اوسه نه دغه ظرفیت پیدا کړی نه دی که دوی دا ظرفیت را پیدا کړی وو دا مدیریت را پیدا کړی ولې په افغانستان کې دومره خشونت دومره وحشت ورځ په ورځ زیاتېږي.
اغلی ګیلانی غوښتنه مو په دې برخه کې له دولت څخه څه ده؟
مونږ د دولت نه همدا غواړو چې هر څومره زر کېږي هغه کسان چې دوسیې تکمیل شوی ده زر تر زر باید علني محکمه وشي دې لپاره چې دا کار ډېر جدي او ډېر ضروري دی چې دا باید علني محکمه وشي. دې لپاره زه خپله ډېر زیات ارېږم چې دوی همدغسې په خبرو مغلې باندې هېر نه کړي او دغسې جنایت او دغسې وحشت او دغسې جنایت چې د فرخوندې په ارتباط وشو وېرېږم چې خدای نخواسته بیا تکرار نه شي. او زما غوښتنه د ټولو مدني اتحادونه او زموږ هغه خوند دی چې هر ځای په افغانستان په هر کونج او کنار چې عریضله کوي او د فرخوندې مسلې هم دوی که دیر تا کار ورکرده بودن از دماغ اختن هم داده که دوی باید جدی تعقیب بکی او بیتفاوت پاعت نشی.
اوس به هم د فرخوندې د وژلو په اړه د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه واورو.
فرخوانده سره ډېر زیاته شوې ده په دې چې هغه په حق لاره باندې وه. ډېر خفه شمه دلته چې رالمه دا حالات چې مو ویلې دله دا زیات چې موندمه زه د نورستانه راغلی یم. زما د اولن غوښتنه دا ده چې باید د هغې عاملین علني محکمه شي چې خلک ترې عبرت واخلي.
پکټه کیږي جلال آباد کې وسو چا پښتنه وکړي د فرخندی وکړي په پنچیر کې وسو چا پښتنه وکړي د فرخندی وکړي. ډېرې د سینې ولې دي په چر رقم سنگسار کړي هغه چې د سنگسار کې چې څنګه پښین کې خطا کړي هغه چې د پښین کې مړ خپل خطا کې ولې هغه مې بشر ده.
اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله بعد فرخوندنه د خپل لور نه فکر وکړي او تروسته غوي د فرخنده قتل چې لاس لري هغه چې اخیستلې ده هغه عاملین باید مجازات شي.
آزادی او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې بیا هم د خبرونې وخت را ورسېده او تاسو کولی سي خپل راستولې پیغامونه د دې خبرونې لاله اوري. البته د یادونې د چې دغه خبرونه ستاسو د نظرونو او ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړه شوې ده او د ازادي رادیو نظر نه دی پکې څرګند شوی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او سیمو څخه پیغامونه لرو راځي سره وایو.
ارمنی جنوال خبرې کوم د پکتیکا ولایت خرن څخه دلته د منډی کنډ او غار مودای ټول حکومت والا د شکایت مناوره د کیږي. دلته یو تاریخي ونه وا استقدار ونه وا تاریخي څلور پنځه سوه کاله عمر یې لرو دایمي والی ده. زموږ شکایت مناوره د کیږي دلته مو تیار لسیا چولی وي د فرښته لرګي د ټول سړي د حکومت زموږ شکایت مناوره د کیږي. هلته شویر چې بس درته وایي چې ځای خبره ما کوئ شکایت مناوره د کیږي. بخښنه غواړم. السلام علیکم. خبره کوم حکومت مرته مخته خبر نه ورا کړی پنځه شپږ میاشت تر مخ مرته خبر نه ورا کړی. زموږ دوه دوه جریبه یا درې درې جریبه ځمکې د بزګرو سره کړي وه. هغه حکومت زموږ کاریاک مات کړه. موږ د دولت سره دا غواړو چې زموږ سره کوم مرستې وکړي.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت تشهید اساس ټولو سوالیو ته خبرې کوم. موږ کاریاک ټول حکومت را مات کړله. سیاسی اگر د په ولایت په غوځای کې مشران کاری او زموږ تاریخ کې ټول را مات کړله موږ یو چیر جریم زکه دا غو تاریخ کړه او هغه ټول خلګ را مات کړه حکومت را مات کړه موږ دا دغه چا ته وکړو
زه حاجی داد محمد د زابل ولایت څخه له تاسو سره په تماس کې مات زما خواهش ده د صدق عزیز افغانی باید زموږ په افغانستان کې صلح راولي او زموږ په افغانستان کې ظلمونه ونیسي او شان ارزانه سي او باید ټول مسلمانان سره اتفاق سي او دا حکومت زموږ خواهش ده چې باید موږ د دوی څخه خپل کومک نه غواړو چې دوی له موږ سره کومک وکړي دوی دې موږ ته د خپل افغانستانه پرېږدي نور وخت نه نیسم. السلام علیکم.
زه عبدالوارث روحاني چې د هلمند د ولایت د ګرمسیر د ولسوالۍ څخه اړیکه لرو. زه د ولسمشر غني څخه دا هیله لرم چې افغانان چې کوم کښتونه د کوکنارو کرلي دي نو دغه د دوی حسي او نسکي ده. نو حکومت اول وارې د دوا پر وپاشل او بیا چې کله د اصول وخت را ورسېدی بیا مات کړه. که چېرې ولسمشر غني د مسلمانانو مالي بدني تاوان ته پاملرنه ونه کړي نو ژر تر ژره به ملکي وګړي د حکومت په خلاف جدي ګامونه پورته کړي.
هلو زه د روزګان د ولایت د چورې د ولسوالۍ څخه ظاهرجان هلالي خبره کوم. وروره دا یو الته در مخه یو داسې ناورین سیلاب راغی چې د خلکو جراتي مځکې او د خلکو سرایونه ولړول نو مؤسساتونو یو کومک کړی و چې پرون راغلی و د چورې ولسوالۍ ته د تړلو دروازو و شاته سره وبېچل شولو خوار غریب ته هېڅ شی نه دی رسېدلی. د هغه زور واکانو دا هغه ورور په پکتلارانو دغه خلکو ورور هغه پیشنه زورواکان چې دي مشران چې دي ځانونه خانان ورته وایي نور ورته وایي د هغو سره وبېشل خوار غریب ته هېڅ شی نه دی رسېدلی. موږ د رئیس جمهور څخه دغه غواړو او د جرایي رئیس څخه دغه غواړو چې وروره د دې زورواکو مخکې ونیسي که یې ونه نیسي خوار غریب اوس پر دې آریان دی چې د دوی غوښته اوس دغه زورواک چې وي نو موږ بله لار نه لرو ټوپک ته به لاس کوو. موږ د حکومت څخه ناامیده یو موږ وروره د حکومت څخه هېڅ خواهش بیا نه غواړو دغه کوو. نو او والي په دې خپله والي په دې خبر دی والي هېڅ سر نه خلاصوي موږ بله لار نه لرو. وسلام.
زمانم احسان الله صدیقی دی زما د کندهار څخه دا پیغام درته ثبت کړی دی. زه غواړم چې موږ په مکتبو کې مرسته نشته مرسته کراسي هغه مدیره دی هغه راڅخه واخلي. زما د ټولو معلمانو اکثر معلمانو څخه دا هیله ده چې دا زموږ مرسته ونه خوري ځکه چې دا زموږ لپاره راغلي دی د نورو خارجو څخه که څه کتابچې وي که نرس نور څه وي یا غوډي وي یا بسکوټ وي ډېر م اخلي.
السلام علیکم. خوشحال ما د وردګ ولایت نه تاسو اړیکه نیولې ده. جمهور رئیس اشرف غنی او ډاکټر عبدالله را غوښتنه لرم چې دوی د دفاع په وزارت باندې لهجې مانجې پرېږدي. دغه د وزیر دفاع تعین کړي. دا ډېر یو مهم پوسټ ده. د دفاع وزارت داسې یو معنی لري یو هېواد ته لکه د انسان د ملا تیر انسان چې د ملا تیر لږ در اخوا ضعیفه شي یا یو څه مشکل پیدا کړي دا ډېر تاوان لري دا هېڅ هم نه وي. زه دوی نه دا غوښتنه کوم چې زر تر زر ځان سره د مخې د وزیر دفاع تعین کړي چې دا د اردو هر څه خپل نظام هر څه برابر شي. وسلام.
سلام علیکم. زه صدیق الله عابدي له هلمند ولایت څخه ما دا اړیکه نیولې ده. بلا مکتبو کې سمپورن ولایشان نه لرو
ہندوستان ولایت نا محمد مدنی تاثر تماس کیا نا ولسی جرگی وکیلان نا زما دا ہلا دا چی اللہ رب العزت حاضر او ناظر و گنے کم معاملی او قوم پرست نفرت مسلکی او امانتدار شخص تا دا ہواد ملی کتو پا خاطر مثبت رہ ورکی او قوم پرست تا ہیچ ارتیا نیست تا زد چی منگ او تاسو مسلمانانی او دیو خور افغانانی او طول افغانان مسئولیت درو چی خپل خوری ترکی او ثبات تا پا یو نظر کارو کو هغه نظر چې شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته وفادار نظر وي.
زه د کندهار د ولایت معروت ولسوالۍ د کاریز کلي څخه محمد حسن دکاندار دا فریاد لرم چې د معروف سړک ته موږ ته را جوړ شي. ګورم موږ ډېر لارې سختې سختې دي موټران و رودونه وکړي ډېر دي بس دغه خبر دی ګورم.
زه زابل ولایت څخه خبره کوم. زه یو مکوچي مالدار خبره کوم. د خدای په لحاظ ورور موږ مالونه غرق تباه او برباد شو وچکالي ده.
د کوچانو ورسو دغه هر چا ته معلومه ده چې میږې ورو تور شي ونهسې د یوې غاړې بلې غاړې ته پورې نه ځي نه ورځ تېره وي نه ټیم تېره وي کوم ځواکونه سي د پلامبر چې کوم پولیسي دي هغه چې کوم تک به وسي دی په کوچانو هم ټکان کوي هم یې ولي هم په میږو ټکان کوي موږ دا هیله کوو چې زموږ سره همکاري وکړي او زموږ په معلو په دغو کار نه لري. السلام
ریوی پر خونجه باندې دوه کیسه جوړه کړې چې پنځو کسه یا نه څلوېښت کسه بندیان دي او بندیانې دي په څنګه چې د کندهار ولایت په شخونه د پنجوایي ولسوالۍ ده چې په هغه کې په یوه بمبار کې اوولس سفره شهیدان کوچنیان او ښځې او سپین ږیرې او ځوانان یې وسوځل او بل یې په وچ باختو کې د شاولي کوټ و سر ته یې د ویان چې ورچېرته دلته یې بمبار وکړ پنځوس شپېته نفره کوچنیان او ښځې هلته شهیدان کړل. د هغو غور هېچا ونه کړي. اوس پر یوې پرخوندې باندې دا نن میاشتې تقریبا درې کېږي چې پر هغې کیسې باندې خبرې روانې دي. پر هغو کوچنیانو او لویانو باندې ولې نه کېږي؟ وسلام په مخه مشه.
ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. د مشر ډاکټر محمد اشرف غنی نه دا غوښتنه لرم چې کومو معلمانو مقرري چې د فرات امتحان د لارې نه کېږي دغه کې د واسطو او رابطو کسان زیات مقرریږي. موږ غواړو چې دغه عمل او کوم معلم سره چې پیشنهاد د مکتب وي معلمان مقرر کړي. او بل ولسمشر محمد اشرف غنی داسې ویلي دي چې موږ دولسم پاس نه مقرروو. دولسم پاس د مونږ سره مقرر کی خو چې به احساس وي د احساس نه وي د خپل ملک سره احساس ولري. خپل ملک په توګه داسې دولسم پاس شته چې دوه کاله درې کاله وظیفه یې کړې مفته وظیفه. نو ولې متاسفانه چې هغوی څه دي هغوی ته اوس پیشنهاد ورکړل شوی دي خو هغوی مقرریږي نه. ولې چې رابطه نه لري واسطه نه لري پیسې نه لري. والسلام.
الو السلام علیکم. تورګل کوچای خبرې کوم د غزنی ولایت خجمره ولسوالۍ نه. ولسمشر صاحب ته مې دغه خواهش ده چې د موږ د کوچیانو مالداري ته هېڅ پاملرنه نه ده شوې. یو خوا پاکستان چې پوځیانه پرېږدي په یو ځینې څلور وارې موږ مېلې جوړه وړنګوو ډېرن کرښې ټوله بمبار شوې. بله خوا په افغانستان کې ورځ تر بلې ابادي روانه ده. هر ځای هر کونج کې خلکو نیالګي کېنولي دي د مالداریو مخه هم نشته. د میدان ولایت او بیا څو ورسوالۍ چې دا څوارلس کاله کېږي چې درندې شخړې روانې دي او اشرف غني صاحب خپله پرې خبر ده چې دغه شخړې وسوې دغه هلته مرزوب لې واوښتې ځاني او مالي طرفات یو خوا او بله خوا ته واوښتل. خواهش مې دا ده چې موږ ته یوه زنینه برابره کړې که نه یې موږ خو تا ته اخر رایه درکړې. مسلمانۍ ده ګوره د افغانستان د هر چا مسؤول یې. دا خو نه ده کار چې یو خر کې نیسې اور ته اچوې وروره ګوله رایه د لاسته کړې چې خپلې پیسې ګټه د خارج مملکتونه. وسلام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د سنګین د ولسوالۍ د بسنزو د الجه څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ وطن حالات ډېر سره خراب دي. ملي اردو راغلی په وطن کې عملیات وکړي. وطن مور کمل د طالبانو په لاس کې دي. اوس هم یو څو پوستې د سړک پر غاړه د اردو دي هغه هم سړک نه شي ساتلی.
زه عبدالوارث روحاني د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ او د سیمې اوسېدونکی یم. زه د ولسمشر غني څخه دا هیله لرم رشوت او سود او زنا او غلا دې په افغانستان کې منع شي. کومو کسانو چې د څلور کارونو شریعت خلاف وکړي هغه دې باید په شرعي سزا سره ورسېږي. زما پیغام دې ولسمشر غني ته ورسېږي. وسلام. بلیا زه د هلمند ولایت په کجکي د ولسوالۍ خبر کوم. زما پیغام دا دی موږ دلته د کجکي ولسوالۍ دا بې سیم خدي چې دي ډېرې کمزورې دي. زه غواړم چې دغه فعاله شي او زورورې شي. یوه میاشت کار کوي دوې میاشتې بیا بندې بس ما پیغام. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چاشمو ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما د حکومت څخه دا هیله او ارزو ده چې زموږ سړک د خرخوردې څخه دا تر وښي پورې ډېر خراب دی. زه له کوم سپیکر ورته وکړي. وسلام.
زه د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه سرباز صاحب ته زحمت ورکوم. موږ په ولسوالۍ کې دا ډېر وخت کې چې مشکلات دي. زموږ ولسوالۍ ته نه یوه حت راځي نه یوه بل مشر راځي نه یو شی راځي چې تېراسي د ولسوالۍ معلومات یو شی غواړي نه غواړي د پولیسو معلومات یو شی تل ځلې چې زه پولیس یم ما څه دې ماش ګرځې نیم د اخر نیم ماته راکړي او خدمت کوم. پنځه کاله کې چې زه په دغه ولسوالۍ کې خدمت کوم زه وظیفه اجرا کوم. دې ماته وایي ته ستا ماش دا قدر کې څنګه دی د دې پلا لږ د دې پلا ډېر دی د پلا د یو میاشت د دوه میاشت د ورځې کې بیا چې راځي یو میاشت د اوږدې د یو میاشت راکې بل پلا په یو میاشت په د مالی پولیسو د شپږ نیم زره پیسې د نیمې دیګر د نیمې ورکې بعضې ته دوه دوه زره ورکې بعض موږ ولسوالۍ ته یو احاطه راکړه مشکلات لوړ مقامات ته ورسېږو.
وعلیکم السلام ګران وروره، په دې هیله چې ستاسو او د نورو ټولو دوستانو ستونزې چارواکو اورېدلې وي او ژر تر ژره اقدام وکړي نو خبرمنه پای ته رسو. مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکم، یادونه کوم هغې شمیرې ته چې تاسو هر ورځ زنګ وهئ هغه پیغام ثبتونکې دستګاه ده، او تاسو کولی سئ پرته له دې چې د چا غږ واورئ خپل پیغام ووایست موږ ته رسېږي. دوستانو تاسو دا هم کولای سئ چې په دې خبرونه کې نه یوازې د ستونزو بلکې د هغو پرمختګونو په اړه هم خپل نظر زموږ سره او د ازادي راډیو د ټولو اوریدونکو سره شریک کړئ چې ستاسو په سیمه کې څه دي، او تاسو فکر کوئ چې په ویلو سره به یې کېدای سي د نورو سیمو ستونزو ته د هوارې زمینه برابره سي. د نورو اړیکو او پیغامونو په تمه مویم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
غر غرو د شور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو شورن دی خبر رسولم بو زما بچی لاد گودر ګورو رکی یاد وی زما بچی لاد گودر ګورو رکی یاد وی دوی په ګودر لګی دلی اورن دی خبر څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر وسرولم بو د غر غرو د شور نه دی خبر وسرولم بو د کور دوران نو فرمان لیونی زماد کور دوران نو فرمان لیونی خپل لمن دورانی دلکی کورن دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر سرو لمبو دغرغرو د شور ندی خبر سرو لمبو خلق دمرا د نفرت پر گنام گرم و دا خلق دمرا د نفرت پر گنام گرم و پیتا گنا نشتا سا بیرا رو رن دی خبر چوک چنگ